سلور بجشوی احمد شیبریم در زدی رادو دادی ساعت پخ پروانه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایو او د افغانستان د مدني ټولنې یوه استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د ابرغې د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوي وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه خپور په خپله ویب پاڼه کې خپور کړ، د غرس ویلي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت هوا له امله هم ځپلې شوي او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټول افغانستان کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکې اغیزه لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې چې هم سخت د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي راشنونه کم کړي او 8 میلیونه زیانګالي وګړي به نور له دې پروګرام څخه د خوړو مرستې نه ترلاسه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. نریندرا مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، دا یې امریکا ته 5م سفر دی. له متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر سه‌شنبه پورې دوام وکړي. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې اساس ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن یې په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. او روسي خبر ده چې روسي رسنۍ په مسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي پلازمینې ته نږدې 3 ډرونه راغورځول شوي دي. د روسي خبری اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو له مخې 2 ډرونه په ناروفومینسک سیمه کې یو پوځي جزو تام ته نږدې راغورځول شوي او بلې یوه په لوکینو کلی کې نسکور شوې ده. د سیمه والی اندری وروبویف تایید کړي چې 2 ډرونه یوې پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوام له امله د روسیې یو شمېر سیمې په وروستیو میاشتو کې د ډرونونو تر بریدونو لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په تړاو څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. ملګری ملتونه نن 2 ساعت وروسته د افغانستان په اړه غونډه کوي.
دا غونډه داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یو خښته په بل خښته کې.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د خلکو د بیکاری له اندیشنو خبرو.
بیخ ډیر وخت ووت سمرسته بند شوی ده. سهار اوس مخام روزانه څو ګرد روزانه نه پیدا کی.
په کندهار کې مو د کوچانو حال اخیسته.
مالونه مو وړي هم دي تیجي هم دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تامه ده چې د ملګرو ملتو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. خدا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ وړاندې په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي د پخوانی جمهوری نظام د وزیر محمد داود عمرزی څرګندونې لرو، خو مخکې تر دې به د دې غونډې راپور ته راشو. تمه ده چې دې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو د افغانستان د اوسني په وضعیت په اړه هم وینا وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
تمه ده د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقونو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا د وري مشر لانا زکی نصیبه د جون په 2 مې نیټه یوې خبري غونډې ته د دیناست په اړه لډیرو جزئیات ورکولو پرته ویلي وو امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان حضور د حقونو د مسئلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په دې غونډه کې د یوناما مشره روزا اوتان بایبا هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. خو له غونډې وړاندې یې پرون د امنیت شورا دورې مشرې لانا زکي نصیبه سره هم کتلي دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې دا ډېره مهمه ده چې د افغانانو د خیراتونکو لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو له دې غونډې د دوی د غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې یې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په غوی میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوی و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي.
نږدې دوه نیم ساعته وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام له پخواني وزیر محمد عمر داوزي څخه کړې.
دا غونډه هم مهمه ده، د دین مخکې غونډې هم مهمې وي او د دین پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو. بیا هلته اعلان وشو چې په یوویشتم د جون به د بندو دروازو یو غونډې. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړی او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي. خو د دې په څنګ کې تعامل به جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کړي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ور ورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي. یو خپل ملت کې ملت په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم راوستی. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړو خو چا به په رسمیت پیژندلی.
داوزه صاحب، څه فکر کوئ په دې ناسته کې به د افغانستان د مسایلو په اړه هغه ډول چې اړتیا ده خبرې به وشي؟
بالکل کیږي. اوس خو نړیوال معلومات هم ډېر شوي دي د طالبانو، د طالبانو د پالیسۍ او د دریز او د دوی د تصمیم نیولو میکانیزم په هکله معلومات ډېر شوي دي. ملګري ملتونه افغانستان کې ډېر قوي حضور لري، نو په داسې مجالسو کې گزارشات ورکول کیږي، معلومات شریکیږي او بیا د هغې په نتیجه کې یو دریز نیسي ملګري ملتونه، یا په بل عبارت باید نړیوال دریز نیسي. ملګري ملتونه خو یو ګروپ د هیوادونو نه دی، خو ټوله نړۍ ده. یعنی هغوی چې څه تصمیم نیسي هغه د نړۍ دریز دی. صحیح ده، یو ملک به لږ ذره نرمش کي، یو ملک به ډېر سخت کي، خو هغه طالبان ته فایده نه کوي. دوی اوس نړیوالو سره درگیر دي، تقابل کې راغلي دي.
داوزه صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم وړاندې هم اشاره درلودله، تیرو ناستو ته په کتو سره څه فکر کوئ دغه ناسته به مشخص څومره به ګټوره وي د افغانستان روانو حالاتو ته؟
یعنی داسې نشو ویلی چې د ګټې اخر کې به د افغانستان مشکلات حل شي. مثال په توګه درې عمده مشکل چې د نړیوالو او د طالبانو د امارت ترمنځ دي هغه به حل شي، داسې نشو ویلی. اما تل هر ناسته یو قدم وړاندې ځي، یعنی که یو خواته نړیوالو هماهنګي ډیریږي، د نړیوالو ترمنځ همغږي ډیریږي، بل خواته شاید او زمونږ توقع هم دا ده چې د طالبانو فهم هم د نړۍ په هکله زیات شي، په دې باندې قادر شي چې پوه شي چې د نړۍ سره اړیکې ډېر مهم شی دی، نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده. تاسو وګورئ چې هغه ډېر نږدې هېواد چې دوی فکر کوو چې دوی به په رسمیت وپېژني، هغه په دې قادر نه شو چې په رسمیت یې وپېژني. مانا دا ده چې نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده، همغږه ده. نو دا دوه ګټې به وي چې یو به نړۍ معلومات دوی پاک لري شي، خپل دریځ به لږ واضح کړي، او هیله لرو، هیله لرو چې طالبان هم د نړیوالو په دریز او د نړیوالو په نگرانۍ او په تشویش باندې او دغه تشویش په عواملو باندې لږ ذره ځان پوه کړي.
د چارو کتونکی محمد عمر داوودزی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر نن په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان ماشومانو او میندو خوارځواکۍ ته جدي اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغان جونو خوځو په زده کړو او کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله افغانستان سره د بشري مرستو اندازه ډیره راکمه شوې ده، بلخوا اوچا په دې هیواد کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې لوږه او خوارځواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړې همدا اوس څه د پاسه 15.5 میلیون افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او نږدې 2.1 میلیون نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچا له قوله نږدې 3.2 میلیون ماشومان او 840,000 هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له سختې او متوسطې خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې وړاندې تیره پنجشنبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خپل اوج ته رسېدلې او د دې هیواد نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. هاخوا یو شمېر افغانان هم د لوږې او بېوزلۍ له امله د خپل بد حالت کیسې لري. د پکتیکا ولایت یو اوسیدونکی محمد عالم وایي د کار روزګار درک خو بیخي نشته، مګر په وروستیو کې مرستې هم بندې شوي چې د دوی ژوند بیخي ستونزمن کړی دی.
بیخي ډېر وخت ووتې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک او سهار اوس مخام روزانه پس ګرځ روزانه نه پیدا کی.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د مرستو په وشتنې وکې تر څنګ ویلي داسې وخت پرې راځي چې ټوله کورنۍ شپه ورځ د خوړو لپاره څه نه لري.
زه خپله معیوب یم، بچانه پسې دي نه نپاري په کور کې نه بله ورځ واره له مورته وم چې ما نوشته کبرولتانه نوشته کو د ملکانو د دغو په دغه باندې نه دی ورسره په لس کې چې د ملکانو خوښ هغه نوشته کوي چې نه خوښ هغه نه نوشته کوي. نو دا دی د چا سره کومک دی مول خوار غریب ته د کومک رسول خو له په ولا بلا کراس په کور کې قسم په خدای کې د خوارې سړی لرم.
له دې وړاندې هم د مرستو په وش کې د طالب چارواکو د لاسوهنی راپورونه ورکړل شوي خو د طالبانو حکومت بیا رد کړی دي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او خوارځواکۍ په اړه د اندېښنو په دوام پرون د خوړو نړیوال پروګرام یو اعلامیه کې ولیکل. دا اټکل له مخې په افغانستان کې له 15 میلیونو زیات خلک خوراکي خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه نور د لوږې په بیړنۍ کچه کې دي. WFP دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربیره طبیعي پیښو خلک ځپلي او میلیونونه افغانان له ویجاړونکي حالت سره مخ کړي دي. وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته نړیوالې ټولنې د افغانستان سره خپل هر ډول مرستې کمې او یا هم بیخي بندې کړي چې دوی یې لامل د طالبانو د اوسني رژیم ناسم سیاست او پالیسۍ په ګوته کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د پاکو اوبو دوې پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې دي. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له 1.5 کیلومتره لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لیچلام مرکزي او نورونډ کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکاري د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په اوم سره یو څوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 1850 متره په ټول سره شبکه غځول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحې لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحې په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دغه 100 متره جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلووات واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلووات لمریزه برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تختې لګېدلې دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شړکې او به د هغې ځای نه کلي ته توضیح کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلیو اوسیدونکي هم خوښ دي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې له ډېرو ستونزو خلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوا صحیح پروژې موږ ته د انکشاف دخوا او د سرچو د موسسې دخوا تطبیق کوونکي شي موږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپینګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبه راوړلې زمنګ ماشومان به همیش لپاره په نس ناست مانډي اخته و ده او وس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ دغه صحیح اوبه پرانستل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په سلګونو کورنۍ ته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو ویستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د شاغلي مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمیر برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تړونونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې واشنگټن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگټن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړون او د مایکرون ټکنالوژۍ او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان خبر اعلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیانې ټاکي. د بشري حقوقو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقوقو په مسله کې پر مودي په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودي د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کېږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې مشت کوچان وایي روان وچکالی زیانمن کړي څاروي ورته وشلي. کوچان دغه راز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالي زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، آن د چلو اوبو په سختۍ پیدا کوي. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د موسساتو په مرسته هڅه کوي له ټولو ځپل شویو کوچانو سره مرستې وکړي. په تېر جمهوري دولت کې کوچانو د خپلو ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړی آمریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه آمریت له منځه ولاړ او په کرنې او مالدارۍ ریاست کې متخم شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپلې اړتیاوې یوازې له مالدارۍ څخه پوره کوي. دلته او د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب سوي او د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم همداراز وایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عظیم الله غفار اخوند دی، د جړۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشې څه بس خالي د لوږې سز موږ سمري وچکالۍ دی، موږ په دښت کې پراته یو، وطن مو نهسته، بله مو نهسته، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نهسته.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چند کوم سوې دی
کوچان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو موسساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو
مالداران سره چې کوم یو کمپاین موږ په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دی د همکارو موسسو له طریقه څخه چې انشاءالله دا به ټولو ته ورسیږي او د دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې انشاءالله همکارو موسساتو څخه غوښتنه کړې ده هغه ساحه چې سږ کال پکې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر وایي دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا، دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وي او شش کال 15 ولسوالۍ دي. په دې 15 ولسوالۍ کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي، هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل، همدارنګه حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هغوی ورکوونکي چرګان، همدارنګه مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړي دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوری دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نور مطالبو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په اړه اوریدل شي. خو دمګړی غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او جنو نورو میوو ونې وې ناروغۍ نیولې دي. بزګران له کرنې ریاست او اړوندو خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسېدونکی دی. محمد خان وایي سږکال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خرابه او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منې دا نیالان چې وینې ته یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای چې بڼه یې سرکم نه کوي چې وچ هم چې بېخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تبایو. ولایت دواګانې هم باید راکړي، دا نورې تخنیکي د هم راسره وکړي، باید ډېر کومک راسره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزني کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونوت مڼه، زردالو، الو، دغه
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنهیي غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګېږي او میوه یې چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، ورمو کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، ټوله ولایت د بزګرانو بسنه نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولی شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه راوي، هغو ته ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دوی سره وکړي.
بلور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دا پاڼې ګورې دلته په ګوره دا وچې سوي دي بیخي. دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، داسې مخ کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و. په اول کې ما شک نه ښکاره سوی لکه په وخت کې دا وفات شوی وای. دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو، اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغېزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده. دا خو پښې دي له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي او دا په سخت کال حاصلدهي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته چې دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي. ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره سي دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال لمنځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینو نورو ونو یو ډول ناروغي کړې ده. له غزنی دا ښه خبر بیا لرو چې په غزنی ښار کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځینو خوراکي موادو بیې لږ ټیټې شوې دي، خو دوی تمه لري چې دا بیې د نورې هم پسې ټیټې شي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
میرزا علی احمد د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زموږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
فیدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.